امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، دوم پښتو خبری خبرونه اوریدو ته ستړی مشه. روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی، پوره خبرونه او د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لرو. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړل کېدو هڅه شروع کړې دي. ټاکل شوې ده چې د کوردستان د خپلواکۍ لپاره د تیرې ورځې د ریفرندم نتیجه سبا ته اعلان شي. د امریکا د دفاع وزیر وایي امریکا غواړي د شمالي کوریا ستونزه په ډیپلوماتیک ډول حل کړي، او د سوریې په ختیځ ایالت دایر زور کې د امریکا په مشرۍ قواوو ویلي دي چې روسي قواوو په هغه ځای حمله کړې ده چې دوی د اسلامي دولت د وسلوالو نه نیولې ده.
د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې واشنگتن د ترهګرو د امن او پناه ځایونو په مقابل کې حوصله بایللې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر د سیګار وروستی راپور ټکان ورکوونکی بللی دی. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړل کېدو الیزلې پیل کړې دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي هر اداره چې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اوستلو کې مرسته نشي کولی موجودیت معنا نه لري. د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل د امریکا غږ آشنا رادیو ته په مشخص ډول د طالبانو د قطر د دفتر د تړل کېدو یا نه تړل کېدو په حق له څه ونه ویل. جمهوري ریاست هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو جمهور رئیس غني د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي د خبرو لپاره ارګ ته وربللي دي. د ګارډین ورځپاڼې ویلي دي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د طالبانو د قطر د دفتر د تړل کېدو په حق له غږېدلی دی. د یو رسپانې د رپورت له مخې جمهور رئیس ټرمپ غوښتي دي چې د طالبانو دا دفتر دی وتړل شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د هند مقاماتو سره د افغانستان او یو لړ نورو مسلو په باره کې غږېدلی دی. جیم ماتیس د هند دفاع د وزیر سیتارامن سره د ملاقات نه وروسته خبریالانو سره خبرې کړې دي او په افغانستان کې د هند نقش ستایلی دی.
In particular, we applaud India's invaluable contributions to Afghanistan and welcome further efforts
مونږ په افغانستان کې د هند نقش ارزښتناک ګڼو او د دې هرکلی کوو چې هند په افغانستان کې د دیموکراسۍ، ثبات او امنیت په چارو کې هلې ځلې کوي. امریکا او هند په دې موافق دی چې تروریزم د نړۍ ټولو هیوادونو ته خطر دی. مونږ تروریستانو او وسلوالو ډلو ته د خوندي ځایونو ورکول نشو زغملی.
جمهور رئیس ټرمپ تیره میاشت د هند نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د امنیت په چارو کې همکاري وکړي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نغږی اوري. ټاکل شوې ده چې د کوردستان د خپلواکۍ د پاره د تیرې ورځې د ریفرندم نتیجه سبا ته اعلان شي. 90% کوردانو د خپلواکۍ په طرفدارۍ رای ورکړې ده. د ریفرندم نه مخکې هم همداسې توقع کېده چې همدومره رای به ورکړ شي. دغه ریفرندم د عراق د مرکزي حکومت، د سیمې د هیوادونو او د امریکا د متحده ایالاتو غوسه راپارولې ده. ځینې عراقیان وایي چې د کوردستان ازادي به سیمه بې ثباته کړي. د مصر خارجه وزیر د عراق د کوردستان په سیمه کې د ریفرندم د احتمالي منفي عواقبو په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده. د مصر د خارجه وزارت بیانیه وایي چې مصر د ټولو خواو نه غواړي چې یو طرفه اقدامات نه کوي، ځکه کېدای شي دغه وضعیت نور هم پسې کړکېچن کړي. د مصر بیانیه د بغداد او اربیل دواړو نه غواړي چې په خبرو اترو دغه بحران حل کړي. د شمالي کوریا خارجه وزیر ریانګ هو ویلي دي چې امریکا د د ملک په ضد د جنگ اعلان کړی دی او پیونګ یانګ به که ضرورت پیښ شو ځواب ورکړي، چې په سیمه کې د امریکا د جنگي الوتکو وشتل هم پکې دي. خارجه وزیر د جمهور رئیس ټرمپ د شنبې د ورځې د ګواښ نه وروسته د دوشنبې په ورځ دا خبره کړې ده. خو د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس چې په نیوی ډیلي کې د هند مقاماتو سره د کوریا په شمول په یو لړ مسلو غږېدلی دی، نن یې ویلي دي چې متحده ایالات غواړي چې د شمالي کوریا ستونزه په ډیپلوماتیک ډول حل کړي. خایسته سعادت لامی د دې خبر تفصیل ولی.
د امریکا د دفاع وزیر د هند د دفاع وزیر نرملا سینارامین سره په لیدنه کې د شمالي کوریا د معزلې د حل په اړه د امریکا دریز روښانه کړ. هغه ویل مکو خخ کو چې په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټیکي حل ځلې نتیجه ورکړي، خو د شمالي کوریا د هر ډول خطرناک اقدام په صورت کې به پوځي ځواب ته هم پوره چمتو اوسو. بل پلو سپین ماڼۍ ویل چې د شمالي کوریا خارجه وزیر د وضعیت ناسم برداشت کړی. دا خبرې د پیونګ یانګ سره د جګړې په معنا نه دي، خو د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د جمهور رئیس ټرمپ هغه بیان د جګړې اعلان ګڼي چې ویل یې شمالي کوریا او ورسره رژیم به یې له منځه یوسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې هم د شمالي کوریا هغه ګواښ جدي نه بولي چې وایي د نړیوالو اوبو په سر به هر ډول بهرنۍ الوتکه وولي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤلې سارا هکبی د دې ګواښ په ځواب کې وویل چې دا د هیڅ یو هیواد حق نه دی چې د نړیوالو اوبو په سر د بل هیواد الوتکه وولي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه خبريږي. د سوریې په ختیځ ایالت دایر زور کې د امریکا په مشرۍ قواوو ویلي دي چې د روسیې قواوو په دې تازه ورځو کې په هغه ځای حمله کړې ده چې دوی په دې تازه وختونو کې د اسلامي دولت د وسلوالو نه نیولې ده. د سوریې دیموکراتیکو قواوو ویلي دي چې د روسیې د قواوو په حمله کې یو وسلوال وژل شوی او دوه تنه د دوشنبه په ورځ د طبیعي ګازو په سیمه کې چې د اسلامي دولت د وسلوالو نه نیول شوی د زخمي شوی دي. روسیې دغه راپورټ رد کړی دی. خبرداری دی چې د کوریا په ټاپو وزمه کې به دغه روان بحران کې هیڅ یو ګټه ونه کړي. چین نن د سیشن وی په ورځ د شمالي کوریا او د امریکا نه وغوښتل چې د جنگ د زیاتولو لپاره نور الفاظ استعمال نه کړي، بلکې په سړه سینه خبرې وکړي چې دغه تازه تاوتریخوالی ختم شي. د چین خارجه وزارت ویلي دي چې په شمالي کوریا باندې د تازه اقتصادي بندیزونو د لګولو او د کیم جونګ اون او د جمهور رئیس ټرمپ ترمنځ د ګواښونو د تبادلې نه وروسته چین دغه دریز بیان کړی دی. بنگلاديش ویلي دی پلان لري چې د شپږ زرو روهنګیایي ماشومانو د پاره په ګاونډي ملک میانمار کې د جنگ نه تښتیدلی دي بنگلاديش ته رسیدلی دي جلا جلا پناه ځایونه جوړ کړي. د انډونیزیا د بالی د تفریحي ټاپو مقاماتو خبرداري ورکړی دی چې اورغورځونکي غره د اور شیندلو د پیل کېدو له کبله به د دې ټاپونه احتمال لري د 15 او 1000 نه زیات خلک ووزي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري. د کینیا پولیسو نن د انتخاباتي کمیسیون د دفترونو مخې ته احتجاج کړی دی او پولیسو د دې خلکو د تیتو پر کولو لپاره وښکې بیانونکي ګاز استعمال کړی دی. احتجاج کوونکي غواړي چې د جمهوری ریاست انتخابات د سره وشي. په تیرو 200 کلونو کې د لومړي ځل لپاره یو ښځه د امریکا په سمندري قوې کې د پلی قواو منصبدار ټاکل شوې ده. دغه ښځه د خپل هویت د خودلو نه ډډه کړې ده. دغه منصبدار میرمن د هغه 80 سمندري قواو د جملې نه یو ده چې د ویرجینیا په ایالت کې د سمندري قوې په قلوردو کې د 14 هفتو زده کړو نه وروسته د فراغت سند ترلاسه کړی او د مقام ته رسیدلې ده. او ملي سرود ته د احترام په سر د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د امریکایي لوبغاړو ترمنځ جنجال زور نیولی دی. جمهور رئیس ټرمپ یو ځل بیا په خپلې خبرې باندې ټینګار وکړ او وی ویل چې د ملي سرود په احترام درېدل حتمی او ضروری دی او د ټیمونو په مالکانو باندې غږ کړی دی چې هر لوبغاړی چې د ملي سرود احترام ونه کړي باید له ټیم نه وایستل شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مکه رپورت ده د جنوبی آسیا لپاره د سپینې ماڼۍ د تګلارې له اعلانې وروسته د امریکا د دفاع وزیر هند ته په خپل لومړني سفر کې ویلي چې واشنگتن د ترهګرو د امن او پناه ځایونو په مقابل کې حوصله بایللې ده. جیم ماتیس له هند نه غوښتل چې د افغانستان په ثبات کې زیات رول ولوبوي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس د هند د دفاع له وزیر نرملا سیتارامن سره تر لیدو وروسته یو ځل بیا د ترهګرۍ په لمنځه وړلو ټینګار وکړ.
مونږ د دفاع په چارو کې د اړیکو د تقویه کولو هڅه کوو. مونږ هڅه کوو چې په سیمه کې شراکت او همکاري منځ ته راوړو. په ځانګړې توګه مونږ په افغانستان کې د هند ونډې ستاینه کوو او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات او امنیت د ټینګښت په لړ کې د هند د لا ډېرو هڅو هرکلی کوو. مونږ دواړه هیوادونه په دې پوهیږو چې نړیوال ټروریزم د نړیوالو لپاره یو ګواښ دی.
د دې تمه زیاته ده چې په دې خبرو کې به په افغانستان کې پر امنیت، ټیکنالوژي او د هند او امریکا ترمنځ د جټ الوتکو پر امکاني معاملې ډیر تمرکز وشي.
په کار د مونږ خپل مرسته او همکاري په افغانستان کې پراخ کړو، البته که ضروری وي. خو مونږ دا یو خبره ډیره څرګنده کړې ده چې مونږ به افغانستان ته عسكر نه لیکو.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سفر په ترڅ کې خبريالان ته وویل چې د دوی له نظره هند په سیمه کې د ثبات او امنیت یو مهم هیواد دی. کاغلی ماتیس وویل موږ له هند سره د هندو پاسیفیک په سیمه کې د سولې او سوکالۍ ګډ تصور لرو. په دې کې د خاورې تمامیت او د شخړو اوارول په سوله ییز ډول شامل دي. زموږ شریک تصور نور هیوادونه نه تجریدوي.
In particular I want to applaud India's invaluable contribution.
خاصه توګه زه غواړم د هند بارزښت وند او ډیره مهمه ورسره د افغانستان د دیموکراسي په پرمختګ، ثبات، امنیت او د درهګرۍ خلاف جګړه کې وستایم.
جنرال جیمز ماتیس پالوتکه کې د خبريالانو پوښتنو ته د افغانستان او پاکستان په اړه د نوې ستراتیژۍ په هکله د وی پوښتنې په جواب کې وویل.
هو، د افغانستان او پاکستان نوې ستراتیژي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ له سیمه ییز نقطه نظر نه پیل شو. مونږ له افغانستان پیل نه کړ، مونږ په اوله کې له جنوبي آسیا نه د یوې سیمې په توګه شروع کړل او په دې مونږ کار وکړ چې په افغانستان کې به د ترهګرۍ ستونزه څنګه اواره کړو.
ښاغلی ماتیس زیاته کړله چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې به په دوه اړخیزو او د ترهګرۍ ضد پراخو مسایلو په اړه مبارزه وکړو، ځکه ترهګري د هر هیواد لپاره یوه ستره ستونزه ده. ډیرو هیوادونو د ترهګرۍ په وړاندې ستر قیمت ادا کړی دی. په دې نوې ستراتیژۍ کې یقینا د هند او متحدو ایالاتو ترمنځ د ستراتیژۍ نږدېوالی هم شامل دی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس احمد برمک د سیګا روسي رپورټ ټاکن ورکوونکی وبل او د دغه وزارت د پیژنتون او شهیدانو له ریاست نه د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. خو افغان کارپوهان بیا په یاد موضوع یوازې افسوس کول کافي نه ګڼي او د پولیسو په لیکو کې د داسې ناوړه کړنو عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. په اقلی پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال رپورټ ته.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتی سیاسیګار ادارې په وروستي راپور اوښکې تویې کړې. وایس احمد برمک چې د پولیسو قربانیانو ته د درناوي په ناسته کې ګډون کړی و، دغه راپور ټکان ورکوونکی وباله او د کورنیو چارو وزارت د پیژنتون او شهیدانو په ریاستونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
لعنت به پولیس، لعنت به انسان کې
دی. وایي لعنت به هغه پولیس او انسان چې د افغان شهیدانو له کورنیو څخه ناوړه غوښتنه کوي. دا ډیر ټکان ورکوونکی خبره ده. د پیژندونو او شهیدانو ریاستونو کې باید اصلاحات راشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش یا سیګار ادارې په خپل راپور کې لیکلي هغه افغان سرتیري چې په جنګونو کې وژل شوي د دوی له میرمنو څخه د تقاعد د معاش د ورکړې په بدل کې د افغان امنیتي ځواکونو د منصوبینو لخوا جنسي استفاده کیږي. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ویلي چې په یو شمېر دولتي ادارو کې په وحشتناک ډول ستونزې موجودې دي، خو نوموړي په دې برخه کې په اصلاحاتو ټینګار کړی. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري هم ویلي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د یادې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د سیګار راپور په ټولنیزو رسنیو کې هم ډول ډول غبرګونونه راپارولي او د ټولنیزو رسنیو زیاتره کارونکو د وسلوال ځواک د منصوبینو دغه عمل شرمونکی بللی. د یادونې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په کراتو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو څخه د حکومت د ملاتړ خبره کړې ده. په ورته وخت کې د چارو شنونکی بشیر بیژن وایي په یادې موضوع یوازې افسوس کول کافي نه دي، باید په دې برخه کې لازم اقدامات وشي. د وایي د افسوس او وښکو تویولو پر ځای باید جدي اقدامات وشي چې بد اخلاقه او له ناموس څخه بې خبره خلک ترې عبرت واخلي. که چېرې دوی اقدام نه کوي نو بیا د حکومت مسؤلین هیڅ یوې موضوع ته پابند نه دي.
و هیچ چیز مسئولان حکومت پابند نیستند.
خغل بیژن وایی ده داسی وضعیت دوام لیه ورخه ده دیل امیل کیگی چه پا وصلوال و سواکونو ده خلکو بیتی مادی زیاده شی او لبلا پلوه افغان زواکون خپل دنده پریک دی.
ده امریکا غگ ده آشنا رادیو پا خپلو بیلو بیلو خپرونو که ده نرهی ده گرد گرد او ده افغانستان پا باب جامعه بیطرفه او ماسق رپوتونه خپره. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. که څه هم په افغانستان کې په ټولنیز لحاظ خلک معلولینو ته مایوبین وي او هغوی کمزوري ګڼي، خو یو ځوان معلول نظیم الله هغه څوک دی چې دا ټولنیز ناسم دود ماتوي او په دې باور دی چې معلول هر څه کولی شي او باید ورته کمزوری ونه ویل شي. په کابل کې زموږ همکارې لیمی نیازی له دغه معلول ځوان نظم الله سره خبرې کړي. دا معلول ځوان د رهبریت یا لیډرشپ په څانګه کې د ماسترۍ په زده کړو بوخت دی.
مسلکی حرفوي زده کړو کې مې چې د خیاطۍ کې زنانۍ لباس، مردانۍ پردي، واسکټ، هر قسمه کار چې وي په هغه خیاطۍ په لحاظ سره، په حرفوي لحاظ سره هغه مې کړی دي.
دا په کابل کې د معلولیت لرونکي ځوان نظیم الله غږ دی. نظیم الله له ننګرهار څخه د معلولو کسانو د پیاوړتیا یو ورکشاپ لپاره کابل ته راغلی دی. نظیم الله پر خپلو پښو نشو درېدلی، خو په دې توانېدلی و چې د نورو روغ ځوانانو په لاره لاړ شي. د پننګرهار کې حقوق لوستي او دا مهال د ماسترۍ د پروګرام په لومړي سمستر کې درس لولي.
زه خپل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جلال آباد په سیمه ایز دفتر کې د ختیځو ولایتونو د مالیت لرونکو وګړو د بشري حقوقو د ملاتړ او پرمختګ څانګې مسؤل څه کړم. زده کړې مې تر لیسانس کچه کړې د حقوق سیاسي علومو پوهنځي نه فارغ یم. جرمني ژبې کورسونه، انګلیسي ژبې کورسونه تر ټافاله پورې مې دا ویلې دي. کمپیوټر چې دی دغه ډیپلوما پکې لرم، هارډویر کورسونه مې مور سره کړی دي. او فیلال چې دی په ماسټرۍ په اول سمف کې، اول سیمستر کې په ننګرهار ولایت کې په رهبریت رشته کې محصل یم.
نظیم الله وایي معلولیت هیڅکله کمزورتیا نه ده، خو په دې شرط چې د معلولینو په وړاندې شته خنډونه او ستونزې لرې شي. د ده پر وینا که چیرې حکومت د معلولینو ستونزو ته پاملرنه وکړي، دوی به هیڅکله د معلولیت حس ونه کړي. بل لور ته د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي د معلولیت لرونکو کسانو د پیاوړتیا او روزنې لپاره په کابل ولایتونو کې د فنی او حرفوي زده کړو مرکزونه د معلولیت لرونکو کسانو په خدمت کې دي. د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلولینو برخې مسؤول فضل الله محمدی وایي
سیو سی ولایت کشور به شمول مرکزی کشور
د کابل په ولایتونو کې د کار او ټولنیزو چارو د شهیدانو او معلولینو وزارت د همکارو تمویلونکو ادارو سره یو ځای د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې ګڼ شمېر مرکزونه جوړ کړي دي، تر څو معلولین په پیاوړتیا څخه وروسته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې
هم د ادارات حکومت او هم د خارج از ادارات حکومتي
د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وای په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د کار شمېرې په اړه کوم سروې نه تر سره شوی. زیاته ویل دغه وزارت سره د کابل او ولایتونو په ګډون شاوخوا یو سل څلوېښت زره هغه معلول کسان چې دغه وزارت له مالي او نور امتیازاتو څخه برخمن دي ثبت شوي دي. څلور لسیزو جګړو د مالي زیانونو تر څنګ پراخ ځاني زیانونه هم اړولي. غیر کره شمېرې ښیي چې په افغانستان کې د جګړو له امله د معلولینو شمېر سلګونو زرو ته رسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زموږ غږ د واشنگتن اوري. په کندز کې له تېرې هفتې راپدې خوا د ماښام له شپږو بجو وروسته ټولې مخابراتي شبکې بندېږي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ګلرحیم نایسمن په همدې کله له کندز نه رپورټ رالېږلی.
د قندز په خار او لسوالیو کې له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا د ماښام له شپږو بجو وروسته ټولې مخابراتي شبکې غیر فعال وي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې اوس دوی د مخابراتو له سهولت سره عادت شوي دي او ځینې کارونه یې د دغو شبکو د بندښت له امله ځنډیږي او له ستونزو سره یې مخ کړي. څو کاله پخوا هم په قندز کې هغه وخت چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې سختې شوې وې، وسلوالو طالبانو ویل چې مخابراتي شبکې د دوی له خوا بندېږي، خو سکل د مخابراتي شبکو د بندښت پړه هیڅ وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د قندوز اوسیدونکو او هغه کسان چې د مخابراتي شبکو اړوند کاروبار لري وایي چې د دوی کاروبار هم د مخابراتي شبکو د بندښت لامل کم شوې ده.
جاوید ما د قندوز ولایت اوسیدونکو د څه مودې په دې خوا په قندوز کې مخابراتي شبکې ټولې شبکې کار نه کوي. واقعا دا لوی ستونزه ده د قندوز د خلکو لپاره که هم په کور کې تکلی کې همدارز خار کې مریض پیدا کیږي نو نشي کولای چې پر وخت باندې څوک موټروان ته زنګ ووهي یا هم بل نو دا غني چې قندوزان ورسره لاس او گریوان دي.
نوم می اسدالله د قندوز ولایت اوسیدونکو یم. د څو ورځې کې موږ مشکل سره مخامخ شو د شبکې بندیږي 15 بجو نه اخوا نور بند شي. بند چې موږ دکاندارانو سره بازار دکاندارانو سره موږ نشو کولای چې خپل کورو سره په تماس کې اوسېګو چې موږ بیګا ته چې شهر راوړو یا چې ضرورتي خامخا کور ده چې په کاریږي او سره د نیمه شپه مریض پیدا کیږي او خبره کیږي موږ نیمه شپه نشو کولای یو بل سره په تماس کې اوسېګو.
نوم می محمد نذیر د ورور په قندوز کې کار فروشي دکان لرم. د څه وخت نه کده شبکې بند شوی دي په موږ پهغه باندې ډېر تاثیرات راوړی. ولې چې فروشات هم ډېر کم شوی دی. پخوا بس د شپې د خوانه بس موږ ته بس سانډیوالانو به زنګ وهه کریډټ موږ ته ولېږو اوس هغه خبرې نشته. موږ د شپې ډېر کارټونه خرڅو اوس هغه نه شو خرڅولی. ولې چې که اوس شبکې بند شوي دي هغه اوس کوم چا ته که ضرورت پیدا کړي هغه اوس موږ ته زنګ نه شي وهلی.
د کلیوالو سیمو مخور کسان وایي چې په قندوز کې وسلوال طالبان یوازې له عامو خلکو څخه د برېښنا د مصرفي پیسو په ټولولو بسنه نه کوي بلکې له عشر ټولولو پرته له مخابراتي شبکو څخه هم پیسې اخلي او په نتیجه کې په هغو سیمو کې چې دوی واکمن دي د مخابراتي شبکو فعالیت ته اجازه ورکوي. دوی دا هم وایي چې وسلوال طالبان چې له مخابراتي شبکو پیسې غواړي او هغوی نه ورکوي د بندولو امر یې کوي او یا یې مخابراتي انتنونه په بمونو الوزوي. د قندوز د والی ویان سید محمود دانش بیا ادعا کوي چې د مخابراتي شبکو انتنونه د شپې لخوا د وسلوالو طالبانو په امر غیر فعالیږي.
صرف شب بعد شبکه های مخابراتی بنابر تهدیدی که دشمن به دستور شورای کویته
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د غیر فعالیدو امر په کویټه کې د دوی د شورا لخوا صادر شوی دی. په تیرو څو میاشتو کې چې د دولت مخالفو وسلوالو زیات تلفات درلودل نو فکر کوي د مخابراتي شبکو له لارې ځای تثبیتیږي نو ځکه مخابراتي شبکې بندیږي. هغه زیاتوي چې که مخابراتي شبکې فعالې وي او یا غیر فعالې دوی په قندوز کې د مخالفینو په لمنځه وړلو پسې مټې نغښتې دي.
یا شبکه بند باشه یا نه باشه عملیات های خدای ادامه میتیم تا آخرین لانه هایشان تا زمانی که اینا به پروسه سر
که مخابراتي شبکې بندې وي او که فعالې وي افغان ځواک کونه به عملیاتو ته ادامه ورکوي او تر هغه به مخالف وسلوال وجل کیږي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای نشي. نوموړی وایي چې دوی هڅه کوي په نږدې ورځو کې د مخابراتي شبکو د بندښت مخه ونیسي او د خلکو دغه ستونزه حل کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامعه بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونی مهیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوري. د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې نن د سه‌شنبې په ورځ په اسرائیلیانو باندې ډزې شوې دي. خبریال رابرټ برګر په دې باره کې رپورټ رالیږلی چې زمونږ همکار درته لولي.
یو فلسطینی چې تمانچه ورسره وه بیت المقدس ته نږدې د یهودي ناقلینو د ننوتلو په دروازه کې په اسرائیلیانو باندې ډزې وکړلې. پولیس وایي د یو سرحدي پولیس او د دوو امنیتي ساتونکو په ګډون درې اسرائیلیان ووژل شولو، څلورم اسرائیلي ټپي شوی دی. امنیتي قواوو دغه قاتل وویشت او ویې واژه. د دغه قاتل هویت معلوم شوی دی چې 10 کاله عمر لري، د څلور اولادونو پلار دی او د اردن د سیند لویدیځې غاړې ته نږدې له یو کلي نه راغلی و. آل شیخ چې په عبراني ژبې خبرې کوي او وایي
مدوبر به پوئل شیش لو היתר עבודה ביישוב מוכר על ידי מי שמקבל את הפועלים בבוקר. המשימה היא משימה שגרתית ובכל זאת היא מאובטחת.
דרך וסלוואל קאס די ודלי ערבי קרגורו סרה ררה ורסדה د اسرائیلی پولیسو مشر رونی آل شیخ ویلی هغه د ناقلینو د اوسیدنې زیاته د ننوتلو اجازه لرله. یعنی د دې معنا دا ده چې داسې فکر نه کېده چې هغه د امنیت ګواه مخامخ کړي. صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دغې پیښې ملامتي په فلسطینیانو باندې اچوي چې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
תוצאה בין השאר של הסתה שיטתית של הרשות הפלסטינית וגם גורמים אחרים. ואני מצפה שאבו מאזן יגנה
את הפעולה. דה פלסטין לג'מהור רייס מחמוד עבאס נהוגו תל שדרה המלה וגנדי, אבל נדע שחק פג'ענבי וחי. عباس د اردن د سند په لویدی زغاله کې په نسبی توګه د مناره و حکومت مشري کوي، مګر د حماس افراطي ډلې چې د غزې په تړانګه کنټرول لري دغه ډزې وستایلې.
شعبنا لن يسمح للاستيطان ان يعيش بامان وهو يلتهم الارض الفلسطينيه. شبابنا المقاوم
د حماس نتاق حزیم قاسم وویل د اسرائیل د اشغال د جنایتونو په مقابل کې دا یو عادي عکس العمل دی. دغه حمله په مذهبي او سیاسي لحاظ په یو حساس وخت کې وشوله. اسرائیل خپل مذهبي ورځ لمانځي او د امریکا استازی جاسن گرین بلاټ د اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره د جودا خبرو لپاره اسرائیلو ته رسیدلی دی. د دغه سفر هدف د سولې د هغو خبرو بیا پیل کېدل دي چې درې کاله پخوا ګډې وډې شوې وې.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د خوست والی له دینی عالمانو نه غوښتي دي چې د ښځو سره د تاوتریخوالي په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي. په هکله د ابراهیم رحیمي رپورټ په ګډه اورو.
سره له دې چې ولایتي چارواکي د پراخ عامه پوهاوی خبره کوي، خو بیا هم په خوست کې د ځینو کلتوري مسایلو پر اساس له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو ارقام د تیر کال په پرتله زیات ښودل شوي. د خوست والی چې نن یې له ښځو سره د زور زیاتي د مخنیوي په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې، له مذهبي او قومي مشرانو وغوښتل چې د دغې ټولنیزې ستونزې په حال کې ورسره مرسته وکړي. والی حکم خان حبیبي د خلکو ترمنځ کم عامه پوهاوی، بې سوادي، کلتوري مسایل او په ځینو مواردو کې غربت له ښځو سره د تشدد عمده لاملونه وبلل، خو زیاته یې کړه چې خپله مبارزه به روانه وساتي.
د دې لپاره یو قوي راسخه اراده پکار ده. زمانه مشرانو نه هیله دار قومي سپینګیرونه او علما کرامو نسی دلته چې قران عظیم شان موجود وي، نبوي احادیث موجود وي، بیا عادت ته ضرور ده، بیا رسم و رسوم و رواجونو ته ضرور ده. راځي چې په اسلام منګولې ولګو. زه باور لرم چې دا ستونزې به راکم او بل اخر به ورته دی پای ټکای کې خود راشي.
په ګردیز کې رسول ختیځ ولایتونو لپاره د بشر حقوقو سیمیز دفتر ویلي چې له دوی سره سږ کال په خوست کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتي نوي پیښې ثبت شوي چې شاوخوا لس قضیې دي وژنې دي. خو د خوست د ښځو چارو رئیس مللی ولی وایي چې سږ کال دوی سره ولس پیښې ثبت دي، په داسې حال کې چې تیر کال یې په همدومره موده کې شپږ پنځوس پیښې لرلې. هغه ډاډه ده چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې مخ پر کمېدو دي.
مگر خوشبختانه سکال من سره تر دې دمه ولس قزيدي چې هغه هم په مختلفو کټګوريو کې راځي، لکه نفقه نه ورکول، تفریق یا طلاق، زیر سن ودونه، یعنی د کم عمر ودونه، جبري ودونه دي او وهل تکول دي. چې په دغه برخه کې د خزو چارو ریاست و دغه قضيه د خپل ریاست په چوکاټ کې د حقوقي سالمو مشورو په اساس دغه قضيه حل فصل کړي دي. پنځمو عدلي ارګانو تلګري پاتې نور په جریان کې دي.
د خوست ولایتي شورا غړي زهرا جلال چې یادې غونډې ته خبرې کولې، له ښځو سره تشدد عمده لامل د زده کړو په برخه کې ښځو ته نه پاملرنه وبلله. دا له خلکو غوښتنه کوي چې د خپلو نجونو د روښانه راتلونکي لپاره هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
دغه ځوانان او دغه ورونه چې دوی دپاره زمینه مساعده کی، زمینه برابره کی، ترسو دوی د سواد نعمت نه برخمن شي، زما په فکر کې هر څه به حل شي. دې له خاطره چې باسواده ښځه هم خپل حقوق پیژني، هم د نارینه حقوق پیژني، هم په ټولنه کې د اجتماعي حقوق پیژني، په څنګ کې د میړه حقوق پیژني.
په همدې ترڅ کې ځینې خزینه مدني فعالان د خوست د ښځو چارو د ریاست پر مسؤلینو نیوکه لري چې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره لازمي حل ځلې نه کوي، خو د دغه ادارې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې پوره هڅه کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درانه اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو دوم خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. څو لنډو شېبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. تر بیا، خدای مل شه.